ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د یو نه تر دوو بجو په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي. د خبرونه کې بعد پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه واوري او په دویم نیمای کې به یې درته تړون هفتوار خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبر پختونخوا کې ځینی سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هیواد کې سر تر سره سرشمیرنه وکړي او پښتنو ته د خپل حقونه ورکړي. په خبر جنسی کې په یو برید کې دوه تنه وژل شوي دي او نن په دوحه کې د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو غونډه کیږي. دا خبرونه تفصیل په خبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هیواد کې زر تر زره مردم شماري وکړي او پښتنو ته د داغي د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. د خبرې تیر ورځ په پیښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې یوې ټولګندیزه غونډه کې وشوې. غونډې ته د وینا پر مهال د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل
دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه دا چې سو پورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قومه نه نی ولاړ نو دا ملک نشي مضبوط دی. هغه فاټا کې دی هغه خیبر پختونخوا کې دی کو بلوچستان کې پښتانه دی کو کراچۍ کې پښتانه دی دا ټولو یو آواز دی چې موږ سره دی انصاف شي.
په دغه موقع د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور ان اف سی ایوارډز او د مردم شمارې په برخه کې باید ټول ګوندونه یوځای شي چې دا شان زر تر زره د دوی غوښتنې ومنل شي. د پاکستان حکومت سږ کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی و خو بیا د مشترکه مفاداتو په غونډه کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوست په عملیاتو کې بوخت دی نو ځکه دا مهال مردم شماري نشي کېدلی. د خیبر جنسی د تیرا میدان ځینې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو له وجې عام خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د خبرې د تیرا میدان د افریدي قوم مشرانو پرون په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال کړي دي. په دې اړه د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور افریدي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د سیمې د ستونزو هوارولو لپاره به په پیښور کې له حکومتي چارواکو او د پارلیمان غړو سره وویني.
گورنر صاحب روشی لونو کی چلکونه روپیه لونو وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نوی اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته پنه ټابونه پیسې روخلم په کار کې وته روخلم پاوند زه کوټا جوړه کم هغه مولا بیا فویداس شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو پرګیدی نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی.
بلخوا د خبر جنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د تیرا میدان د خلکو د شکایتونو بعد گورنر په ګډون نور لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې کړي او هڅه به کوي چې زر تر زره د دوی د مسالې هواري شي. د خبر جنسی چارواکي وایي تیر شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نیستي په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي نن مشال لیډیو ته وویل چې برید کوونکي د توحید الاسلام ډلې د یو مشر په کور د برید هڅه کوله خو هلته موجود یو څوکیدار پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شو. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د کورمی جرسه په یو بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د بره کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نن مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه بیګا نا وخته په پاړه چنار کې د عثمانیا په نامه یو مارکیټ کې وشوه چې له وجې ځینو دوکانونو ته زیان رسیدلی دی. نوموړی وایي په مارکیټ کې خودل شوي نور بمونه یې د چاودېدو وړاندې ناکاره کړي دي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیاتوي د ډنډرو روډ په چیک پوسټ یې یو مشکوک کس هم نیولی دی چې په خپله په مارکیټ کې د بمونو ځای پر ځای کول منلی دي. په کوهاټ کې نن سهار د ټرافیکي پیښې له امله درې تنه مړه او یو تن زخمي شوی دی. په سیمه کې د پولیسو بیان فضل نعیم مشال ریډیو ته وویل دا ټرافیکي پیښه نن د کوهاټ په انټرس های وی د شهیدا بانډې سیمې سره نږدې د یو پیک اپ ګاډي او ټرک ترمنځ د حادثې له وجې رامخته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په تازه رپورټ کې ویلي دي چې د 2018 کال په لومړي او دریو میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سوه عام وګړي وژل شوي او 1,303 نور زخمیان شوي دي. د یوناما لخوا نن په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا د تیر کال د هم دې مودې په پرتله د عامو وګړو په مر ژوبله کې 2% زیاتوالی دی. وړاندې په اعلامیه کې دا یادونه هم شوي چې د عامو وګړو د دغه شمېر مرګ ژوبلې 8% عوامل وسلوال مخالفین او 19% حکومتي پلوه امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا په جنوبي هیواد اکواډور کې د 1.8 شدت زلزله راغلی ده. د اکواډور مرستیال ولسمشر جارج ګلیس ویلي دي چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي او د 600 زیات ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکل ادارې ویلي دي چې د زلزلې مرکز ساحلي ښار میوزین نه په 38 کیلومتره فاصله کې وو. د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې غونډه کوي او په نړیواله توګه د تیلو نرخونو زیاتولو په مخه به په ممکنه توګه د تیلو پیداوار کنګلولو په موضوع خبرې وکړي. د دوحه په غونډه کې به شاوخوا 45 هیوادونه ګډون وکړي چې پکې زیاتره د تیلو برآمدات کوونکو هیوادونو سازمان او یا د روس په څیر نورو هیوادونو غړي شامل دي. تهران نن ویلي دي چې دوی به د دوحه غونډې ته خپل استازي نه استوي. دا لاغ وروسته ده چې د تیلو برآمدات کوونکي تر ټولو لوی هیواد سعودي عرب هوډ څرګند کړ چې تر هغې به د تیلو کنګلولو په پلان دستخط ونه کړي تر څو چې حریف هیواد ایران دغه پلان لاسلیک کړي نه وي. او اخیری خبردار چې تیره ورځ د ترکی په انکرا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره رسمي ملاقات وکړو چې پکې د شام شخړه او دوه اړخیزه تجارت په اړه خبرې وشوې. د ترکی ولسمشر ویلي دي پرته له دې چې په سیمه ایزو معاملو دوی اختلافات لري، خو ترکی او ایران د سیمې نه د وینې تویدنې د ختمولو په موضوع سلا شوي دي. د خبرونو پای
د انیس اجمل نه مخبرونه اوریدل. د مشال ریډیو په روان خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. په پیښور کې ټولو سیاسي پارټو د یوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د مرکز نه د مردم شمارې او خانان شمارې غوښتنه کړې. غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل په پنجاب کې د وسلوالو او ورانکارو خلاف عملیات روان دي. خود دفاعي چارو څېړونکي وایي ریاست ته پکار دي چې په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي.
ساتلی وو مونږ په اهداف د پاره استعمالو د بنوز نظر ثاني کول پکار دي. دا اوس چليږي نه دا موږ سره خطر جوړ شو.
د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي وایي د ولایت یو شمیر سیمې د بدامنۍ د اندېښنو سره مخ دي. نور ریپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویم نیمای کې به هفتوار خبرونه تړون کې د کونړ ولایت په حق لواوري چې په تیر وختونو کې به د غلطه خوشاله څنګه منځل کېدلې.
وي به عموما خوشاله نه پدې شکل کاوه چې خپل محفلي ساز سرود به جوړو. یعنی زه ډېر خلک وسم فی الحال شته چې اوس یې سنگري شي دي والدي تر باپ او منګي او دا شیان زده دي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي په پښتو ژبه. تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې مردم شماري او خانه شماري دې زر تر زر وکړي. د لړ کې 13 ورځ په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ په بلنه ټول ګوندیز کانفرنس شوو. کانفرنس کې د وزیر اعلی پرویز خټک په شمول یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دې حق لا تفصيل د پیښور نظم خبريال غلام غوس را کوي.
د سرشمیرنې په حق لا ټولګوندي د غونډه کې د یو مشترکه اعلامیه د لاري ل مرکز غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي او د پښتون قام د شمیرې او وسایلو مطابق دي پښتنو ته خپل حقونه ورکړی شي. دې لړ کې د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
مردم شماره با مسلې باندې فل فور عمل وشي. دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو اورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم باندې نی ولاړ نو دا موږ نشي مضبوطی. خواغا فاټا کې دی خواغا خیبر پښتونخوا کې دی کو بلوچستان کې پښتانه دي کو کراچی کې پښتانه دي دا ټولو یو آواز دی چې موږ سره دی انصاف شي.
پېښور کې د سرشمیرنې په اکلا د قومي وطن ګوند په مشرۍ ټولګوندي غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
فدرال ګورنمنت چې موږ خبرې ومنلې هغه د اتفاق دی وزیر او چې نن بیا موږ اتفاق یو خبره نوې یو سټاند نوې چې پیکم مثلا په اسانۍ حل کېدای شي او ان اف سی اوارډ فیصله هم ځل کېدای شي او دا سه مردم شماري چې کومدا ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس پات نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې ان شاء الله تعالی فیصله کېږي او دې تر دا پرېشر وا جاری ساتو.
د سرشمیرنې په اخلا د ټولګوندي غونډې په اعلامیه کې له مرکزه دا غوښتنه هم شوې ده چې د غیر پوځي ادارو د لارې دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي. دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار یوسفزی وایي
د دې عمل تر ټولو لوی کار پښتونخوا تقسیم تر تقسیم په نتیجه کې یو ورته کار کې جوړ کړی دا کار پاکستان کې یو نیم لاکھ مړو په ملت مکه نه دي او د دې عمل تر ټولو زیات او اهم مسایل چې کوم دی هغه دا کار لري. رښتیا خبره دا ده چې نن موږ په شمالي ټولو نه د بل په لاس کې یو اکثر د اوس په لګاري کې په دې شمالي کې دې خپل خوخه ده چې زموږ شمیر څونه دی.
پاکستان کې د 1999 نه را پدې خو د سرشمیرنې عمل نو تر سره شوی خو مرکزی حکومت سخ کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی وو خو دوه ځل د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه کې د عمل پدې وجه وزنډولې شو چې پوز په عملیاتو کې مصروف دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس رپورټ کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مرکز نه د مردم شمارې زر تر زره کولو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع باندې ډیلی ټایمز ورځپاڼه هم یو مقاله خپره کړې لیکي چې په پاکستان کې مردم شماري یو مسله جوړه شوې ده او په دې باندې صوبې خپل تحفظات لري. په کار دي چې مرکزی حکومت یې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. مهمه برخه یې له ګولې ازناورو.
ډیلی ټایمز رسپانی په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شماری د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت اللحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په اتلسمه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شماری شوې وي. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برطانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وي. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسمانه کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معمه جوړه شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1998 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادی تناسب ورس تر بل زیاتیږي خو د دې شمیرنه نه ده شوې. کسوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډیرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شماري لپاره نیټه هم نه ده ټاکلې. په دې حقله ځینې وجوهات ښودل شوي چې پکې د مردم شماري لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضرب اعظم په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه ښودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرن لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. سلول وړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابول شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپانه لیکي د پنجاب پرتلا نورو صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره لټول هیواد د مردم شمارۍ لپاره معلومات راغونډوي خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي. ورسپانه زیاته بي چې د کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان نه د اپریدی قام مشرانو یو جرګه پیښور ته ورغلی چې خپلې ستونزې له چا ارواکو سره شریکې کړي. دغه مشرانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې ډیر زیات ځپل شوی او حکومت د ورسره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې حق له تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان نه پیښور ته راغلی د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وایي چې د سیمې اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني. دوی وایي په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او ولسي وګړو ته یې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشا درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوي دي خو هلته مختیعی کارونه و نشول او تعلیم صحت سرکونو بجلی او د اوبو اسانتیاونه محروم دي او رانو شو کورونو ماویزه هم لانه ده ورکړی شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پرده مشال ریډیو ته وایي
څومره د مونږ ډاک کورونه دي ته دا پیرې چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په سپلو کې و صرف خپل بول باز دا یې روخ کا یو نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان و یا سمونونه و دا مکمل پاتې شوي وو. پاکې زیات کلي داسې و چې هغو سوي دي تقریبا چې 95% کلي دا یې سوي دي.
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پریدي خپل مشکلات سداسې بیان کړل.
خو مونږ دومره سول سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت سدای هغه شیانو د مونږ ساسې زبانی جمع خرڅ خبرې نکېږي چې په جبا باندې وشي گورنر صاحب وشي لونو کې چې لکونه روپیه لونو وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مو نه قرضورې پیسې غوړي سبو پرګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
او د تیرا میدان د شلوبر کبلی اکبر خان پردی وویل
وعده وشی خو په وعده باندې د موږ سره تنن پیری یو محکمه مکمل ونخه تا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسره تعلق لري د سیاحت سره تعلق لري.
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبری دی د گورنر نو ستیم مر خلم مودیدونه دا ډیماند هم داخ کړ په دکی په ډیرو باندې کارم روان دی وا کار داسې هیڅ سلو وی خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګیږي ان شاء الله دا جته مسلې په هغه کې حل کیږي.
په 2013 کال کې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړۍ نښته شوې وي چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. خو د غسیمه د وسلوالو پاک کړی شوی دا او بې کوره شوی خلک ورته ستانه شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پنجاب کې د وسلوالو او ورانکارو خلاف عملیات دوام لري خو سیړونکو وایي چې په دغه عملیاتو کې د ورانکارو او جرایم پیشه خلاف خلکو د جرایم پیشه کسانو خلاف کاروي روانه ده. خو هغه تنظیمونه چې په ملک دننه یا بهر په ترهګرو بریدونو کې تورن دي د هغې خلاف کوم د پام وړ کاروي مخې ته نه ده راغلي. په دې موضوع زمونږ همکار بشیر ګواخ دا ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته تراوړم.
پرون د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پنجاب په راجنپور کې د جنایتکارانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې او د پوز ځواکونه یې هلته ورسولې دي. د ضربې اهن په نامه د عملیات د غلام رسول چوټو په نامه یو تورن جنایتکار پر ضد روان دي. ډیری کارپوهان وایي پوز باید د جنایتکارانو پر ځای پنجاب میشته ترهګرو ډلو خلاف عملیات وکړي. د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د پاکستان د لویو ګټو له وجې پنجاب کې د لشکرې طیبه، لشکرې جنگوي، جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو خلاف عملیات نه کیږي. دیوی پاکستان کې لا هم دا فکر شته دی چې پنجاب میشته وسلوال ډلې له هند څخه د کشمیر د ازادۍ لپاره جنگيږي، یعنی دوی په پاکستان کې بریدونه نه کوي. دوهم دلیل دا وړاندې کیږي چې د دې ډلو غړي د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره اړیکې لري، او درېمه دا چې د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دوی لپاره د طالبانو ځپل لومړیتوب لري، خو د پنجاب وسلوالې ډلې په دوهمه درجه کې راځي. په پنجاب کې د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو خبرې هغه وخت تودې شوې چې لنډه موده وړاندې لاهور کې د عیسایانو د ایسټر میلې د لمانځنی په وخت برید کې ګڼ خلک ووژل شول. خو د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وای پنجاب کې د عملیاتو معنا هلته ګډوډي جوړېدل دي چې پوځ او حکومت یې نه غواړي.
دو درې کالو کې خدای کوشش دی کوله چې حافظ سعید خو بالکل هغه مین سټریم شي لکه سیاست تیار شي، نو هغه خو ایدیالوجیکلی داسې دي چې هغه جمهوریت وغیره خوښي نه. زما خیال دی چې هغه سټریټ پاور په دې موجوده وخت کې جماعت اسلامي نه غالبا به زیات وي، کم به نه وي. په پنجاب کې د پاکستان ماحول داسې دی چې هغه اوس د سلفي فکر ته ډېر سازگار شو. بیا نواز شریف ګوره سیاستدان خو ځان ایډجسټ کوي حالاتو، بیا غي بزنس مین هم دي، هغه دامنه غواړي چې پنجاب کې فشار جوړ شي د غي بزنس خراب شي.
په دې روسیو کې د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه داسې یو پلان اعلان کړ چې لمخې باید ټولې وسلوالې ډلې وځپل شي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان خپلې پخوانی پالیسۍ بدلې کړي.
ترخدر ګروپونه مونږه ساتلي وو، مونږ په اهداف د پاره استعمالو ته باندې نظر ثاني کول پکار دي. دا اوس چلیږي نه، دا مونږ لپاره خطر جوړ شو. دویم دا چې کوم انتها پسندي او انتها پسندي په ځم باندې قوت اوس راغلی دا، او دریم دا چې په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی، افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې دا دی یو حل راستل پکار دی.
یاد دی وی چې د پنجاب پر اجنپور کې د پوز او پولیسو ګډ ضرب اهن عملیاتو هدف هغه وسلوال دي چې د چارواکو په خبره د یو لس کیلومتره یو ټاپو کې یې ځایونه جوړ کړي او په بیلابیل وختونو کې په پولیسو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د خیبر پختونخوا سرکاري بانک آف خیبر د خزانه په صوبایي وزیر تور پورې کړی چې د بانک په چارو کې مداخلت کوي او د بانک په پیسو یې سیاسي جلسې کړې دي. د بانک آف خیبر انتظامیه په دې لړ کې په اخبارونو کې اشتهار هم ورکړی دی. خو د خزانه وزیر مظفر سید دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي او ویلي دي چې دا په بانک کې د اصلاحاتو د مخالفینو سازش دی. نور تفصیل د پیښور نه د زلاند یوسف سي ریپورت کې اورو.
د خالی پرواز د بانک آف خیبر لخوا په اردو رسپانو کې ورکړی شوی اشتهار کې لیکلی شوی دی چې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي چې د خپل خوخي کسانو ته په بانک کې نوکری ورکړي او د سیاسي ګټو لپاره په ځینو سیمو کې د بانک څنګه پرانیزي. د سرکاري بانک لخوا د خپل وزیر خزانه پر ضد د اخباري اشتهار خبر پاکستانی رسنیو کې ډیره توجه اومنده او په ټولنیزو رسنیو باندې هم د خبر تر ټولو زیات وکتلې او ولوستل شو. هم د خالی په ماخام د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان، وزیر خزانه مظفر سید او د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان او د یاد ګوند نورو مشرانو په خبري غونډه کې په مظفر سید د پورشوي تورونو غندنه وکړه. د خبري غونډې وروسته وزیر خزانه مظفر سید مشال ریډیو ته وویل:
زه ان چان منستر ما زبغه عالم دا چې بینک ته پروموټ شي، زبغه عالم دا چې بینک ته خوشي او بینک ته والی او زمونږ ایستوک نه برتي کړی دي، نه برتي کو نم پکې د ویني رشتہ دار څوک شه، نم پکې د خون رشتہ دار ایستوک. دا به بنیاد خبره ده. البته بینک ته کول غواړو او په بینک کې څوک دسی یو کس نیمي چې هغه بینک د خپل زاند لپاره قربانی نو هغه سړی باندې او بینک به موجود ان شاء الله.
نو موړی باندې دا هم تور دي چې د بینک په پیسو باندې سیاسي جلسې کړې دي او د بینک په بیلابیلو څنګه کې یک کلاس 4 برتی کړې دي. خو وزیر خزانه وایي چې هم په دغه اشتهار کې د ډیرو خبرو جواب موجود دی، لکه چې اشتهار وایي چې بینک انتظامیه تیر کال په خپل له یو سل ډیر شو څخه زیات نیوي کسان برتی کړې دي، نو بیا بینک د برتیانو تور په بلچا سنگ لګوي.
دا تاسو به ضرور کوو چې دا دومره اپارټمنټ دیولې کړې دي او دا چا په خله دي کړې دي. زه به دا تاسو به هم کوو شهرا سیاسی جلسے دا چکڑی دی او کل دی کڑی دی. دا بینک افتتاح دا انچارج منسٹر حق دے او آگا کئی او وزیر اعلیٰ سے بھی ہم کئی او ایم ڈی سے پخپل ہم کڑی دی او نور و خلق ہم کڑی دی او افسرانو کڑی دی. دا سدونه ډیره غټه ایشو نه ده.
د وزیر الله هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د خیبر بینک د انتظامی له اړخه د اشتهار نوټیس اخیسته دی. د اشتهار د ورکولو د معاملې د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی او ویلی دی چې مظفر سید خپل کار په ایمانداری کوي او دې ترې پوره مطمئن دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
ډان ورځپاڼه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو رپورټ په حق لوای په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې کرکه خوروي او د زده کوونکو په ذهنونو کې د نورو مذهبونو په اړه تنګ نظرۍ ته وده ورکوي. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي دوی له نصاب هغه مواد لرې کوي چې پرې نیوکه کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې د فرخنده صدناورو
ډان ورځپاڼه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس چلانی وایي پاکستان د نصاب هغه مواد وباسي چې پرې نیوکه کیږي. د امریکا د هغه رپورت په اړه چې وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جلانی وایي هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصاب هغه ټول مواد لرې کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکې ته وده ورکوي. دغه رپورت د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پور شوې ده چې وای په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمیر کتغنونه دي. عباس چلانی وای دا یو شمیر خبرې چې په 2011 کال کې د نصاب برخه وي اوس له کتابونو وستل شوې دي چې مطلب یې دا هم ده په دې لړکی کار روان دي. هغه وای دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې داسې ټولې خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچینګ انټالرنس ان پاکستان په نامه دغه رپورت تیرې چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خپور شو. دغه رپورت په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس تدریس له نظام هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورت کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځېږي. په دغه رپورت کې دا هم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل گاونډي هیواد هند ته هم د دښمن په سترګه ګوري او ګرانه ده چې په روان وخت کې دواړه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورت تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو عیسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادي حقونو سرغړونې کیږي چې باید دغه فکر ختم کړی شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سهولتونه او مراد ورکړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوس ورجو افغانستان ته. د کندوز ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر د دغه ښار اوسیدونکي وایي جګړو زور اخیستی او که مرکزي حکومت سنجیده پاملرنه ونه کړي نو ښکاري داسې چې په کندوز کې بې مثاله بربادي رامنځته شي. خو د کندوز والي د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې حالات د افغان امنیتي ځواکونو په قابو کې دي او د حکومت خلاف وسلوال په شا تمبول شوې دي. نور تفصیل د رضوان مراد نورو.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزي حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امر الدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
تجدید
پاملرنه ونشي نو داسې نورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږه خلک وژني ځکه چې ټولې لارې تړل شوې دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی
د کندوز والی تیره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلو چې دیرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش جار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ریدلشه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د نساج ملنا د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وايي باید حکومت په هیواد کې سر تر سره سرشمیرنو کې پښتنو ته د دایدا آبادې په بنیاد حقونه ورکړل شي. د خبرې تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن ګوند تر سوري لاندې په یوې ټول ګوندي غونډه کې وشوې. د خیبر جنسره تیرا میدان سره مشران وايي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سختو جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلي دي. د خبرې د تیرا میدان اپریدو مشرانو پرون په پېښور کې د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د خبر جنسې چارواکي وايي تیر شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته د کرمې جنسې په یو بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په کوهاټ کې نن سهار د ټرافیکي پیښې له امله درې تنه مړه او یو تن زخمي شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویاند ویلي دي چې دا پیښه نن د کوهاټ په انډس های وی د شهید بانډې سیمې سره نږدې شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په تازه رپورټ کې ویلي دي چې د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې شپږ سوه عام وګړي وژل شوي او 1,333 نور زخمیان شوي دي. د امریکا په جنوبي هیواد اکواډور کې د 2.8 شدت زلزله راغلی ده. د اکواډور مرستیالو لسمشر ویلي دي چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي او د 650 زیات ژوبل شوي دي. د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې غونډه کوي او په نړیواله توګه د تیلو نرخونو زیاتولو په موخه به په ممکنه توګه د تیلو پیداوار د سمودې لپاره د ادرولو په موضوع خبرې وکړي. د دوحه په غونډه کې به شاوخوا 15 هیوادونه ګډون وکړي. او تیر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام شخړه او دوړخیزه تجارت د خبرو مهمه موضوع وه.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو کې په اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه شوې ده. په اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې په غړې واورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پانامالیکس په معامله باندې د امریکې بیان د توجه وړ دی چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوري حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله که اولس په خپل وکړي نو ډیر به ښه وي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر سړی پکې خپل سیاسي بازار ګرموي. او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. ادارې زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هواری دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. ادارې اخري کلی کې باید چې ټولي مسلې هم په پاکستان کې هوار کړی شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوره احتسابي عمل شروع کول پکار دي ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دي چې د ملک احتساب د هر چا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راهسي پاکستان له خپل خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نشو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کب کېدو یو شمېر بجی دی چپکی د مور پلار انکار او بل پلو د پولیو د ڈلو زینو علاقو تا نرسیدل احمد او جد چی نند نړی نظر په پاکستان دی چدل ته ولی دا رنز نه ختمیږي د ادری په وینا چی په پولیو ساس کو باندې د کوشش روستو پاکستان حکومت تیر کال د اگست په میاش کې د ستنو په ذریعہ ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه او د دې پیل یې له بلوچستان وکړو خو مونږ یوازې هیله کولې شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوي وشي ادریا اخر کې وای د بل گیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان بعد د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي خو ځمکني حقاق بل سوای نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دان رسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمن د مذاکراتو کولو په برخه کې ځنې مهم خندونه دي پکې د پاکستان سیاسي حکومت پوزي مشرتابه او د هند د نریندر مودي حکومت شامل دي بلخو فرایډي ټایمز مجله لیکي ځنې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به سکل د طالبانو د پسرلي عملیات سخت وي د دې دواړو لیکنو مهمې برخه د انیس اجمل ناورو
ڈان وسپان علی کی د پاکستان او هند مذاکراتو گر چاپیرا تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري پدې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوړخیزه مذاکراتو ترلاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي اداریه د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا سخکاری چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا لپا مغرزولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی اداریه لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې لپا ما نشي غرزولې بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولې ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره سوله ضروری ده بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې بر طالبانو د پسرلي سګني عملیات د تیر کال پرتلا زیات سخت وي د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه دغه سي تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کالونو پرتلا زیاتره لاسته راوړنې کړې دي مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستراتلونکو کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهده کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي خو د مقالې په خبره د داسې معاهده لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي فرایډي ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې دي شي د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د ترکی او ایران ولسمشرانو 13 ورځ په انقره کې ملاقات کړې ده او د شام د جګړې او دوړخي ذاتي تعلقات په اړه خبرې کړې رجب طیب اردوان او حسن روحانی ویل دوړه هوادونه په سیمه کې دروانه وینه د تویدنې د بندیدو غوښتن کړي رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې دا ریپورت دراوړي
د ترکی او ایران ولسمشرانو د سیمایزو شخړو په ځانګړي ډول د سوریې او عراق په اړه په خپلو کې د همکاریو په زیاتولو موافقه وکړه رجب طیب اردوغان او حسن روحانی پرون په انقره کې تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې وکړې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
مرزهای کشورها باید ثابت بمانه تجزیه را ما در هیچ کشوری
دی وای دا هیوادونو پولی باید ثابت پاتې شي د هیڅ هیواد تجزیه نه غواړو موږ ټول د دې هیوادونو پر ثبات ټینګار کوو وژنه او جګړه باید ودرېږي
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل سره له دې چې انقره او تهران د سوریه د جګړې په اړه مختلف دریزونه لري، خو دواړه په دې صلاح دي چې په سیمه کې روانه وینه تویدنه باید بند شي. ترکیه او ایران د سوریه د جګړې په برخه کې یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر ویل هیله مند دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنی سوداګري 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس مهال په کلنی ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر ویل پر تهران د نړیوالو د بندیزونو له پورته کېدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو لپاره ښه فرصت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته اوس هفتواره خبرونه تړون وړاندې کوو. د نن د خبرونه یو شمیر برخې دي چې په اولنۍ کې به تاسو ته د افغانستان د کونړ ولایت د دود او دستورونو په اړه حال درکړو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ تیاروي.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کلی کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند تکتنه کو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیا رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیا داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان هو ختیځ کې پروت دی چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومن، باجوړ او د کوزی پختونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایتونو سره ګډې پوله لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکاڼو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسېدونکي یا لوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوی دی، په خیلو باندې چې هغه مسعود دی، ګربز دی، په دې باندې ویشل شوی دی. نور پکې مامونز اوسېږي، مشوانیت کې اوسېږي، سلارزی پکې اوسېږي، الکوزی اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومن، ملاګوري، مومن، ملکزی، لودین، سرکانی او د افریزو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپل وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی. هغه اصلا افریدین دي، خو ست زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او دغې نه بیره خوش شوی دي، په چغسره کې او په وټپور او په دغه ځینو کې موسیقي شي. دغه د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس 900 کورونو ته غیم رسیږي چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو پخه ویلی شي.
ژوند جواک
د خبرونی په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند جواک ژغیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي، او کله چې داسې بعضي بدفاخیانو د له امله ځینې جرګې جوړې شي او جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي، نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنی داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي، عموما خلک هم ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل لمانځل کېدل چې د چا به زوی وشو، یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه، یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بانډار جوړ کړ، هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به جوړو. یعنی دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپینګیري شوي دي، والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته، او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړ.
ښاغلی صافی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه، اتاړه شوه، ننواتی، او دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شې لري اوسه پورې دا فعال دي. نو بیا د خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله، نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وړیا ولس منه وړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بانډار جوړي، هغه مخصوص یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث صافي په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرستې کوي.
ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی، نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړی او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه، په شو کارونو کې لکه په ځانګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای که د بشري حقونو پر وړاندې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حاسې نه دی لکه پخوا چو.
میرمنو حالت د پخوا څخه ډېر زیات ښه شوی دی. مرکز کې ژوند مستد د خلکو عامه پوهاوی کړی دی چې منګوډي اخیستې دي، لکه تعلیم ته هم لږ اوچته شوي ده، خلک آزاد شوي دي. هنر پرته سیمه کې دا هم هماغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه شان دي، هغې دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړې توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډېر عام شوی دی او خلک ډېر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم پخوا څخه لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانتین لیسانس هغه دلته نه و محصلې یا فارغین، اوس پانتون کې ماشاءالله محصلین شته. په خپله طبعه باندې ځي پانتون ته له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم صنف کې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوانه به هغې ته اجازه نه ورکول کېدله. خبرې نشته، اوس پانتون ته ځي په ادارو کې کار کوي.
خو د برښنا په خبره په لری پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خندونه شتون لري. نوموړي وجوهات دا په ډاګه کوي. برښنا شیرزی په کونړ کې د میرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي. برښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پرېږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا کورنۍ نه چې خپل لورګانې نه پرېږدي، هغې د تعلیم د هغې د هغې پرمختګ د مخنیوی کوي. د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لورګانې پانسون د مکتب د دې تدریس کړي او ډېرې ادارې شته چې ښځې پرې کار کولی شي. نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې ښځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جانولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنۍ ولایت دی، نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کیږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کښې معدنه چې دي که نه، یو رقم د اوسپنیز کاڼې دي، هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کښې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده. یو رقم نور کاڼې دي چې هغې ته د مسو کاڼې دا مس چې جوړېږي که نه، دغه کاڼې لرو. یو رقم شګوګل ورته وایي، شګېګل د چې قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده او شته دی. دغه درې رقمه معدنې لرو. کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوی نه ده. دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص پرسن دي هغوی ته استفاده کوي.
حاجی جانولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري، خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ دی که نه، او ډېر ځنګلونه وو. خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس شول، دغسې غیر قانوني لاړ او تقریبا 15% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي. 15% به پاتې دي، خو هم کار پرې روان دی. خچه ګوران دا هغې هم شروع کړې ده، خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جانولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې هم سته او که څنګه؟ نو هغه وویل
دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو که نه، دغه نمونه دي، او سرپ ورته وایي، یو کاچل ورته وایي، څه نمونه دي. دا رقم لرګي په پاکستان په ځنګلونو کښې هم نشته، د افغانستان په نورو ځنګلونو کښې هم نشته، کوم چې د کونړ دی. دا دوانه رقمه باندې کار شروع دی. دا سوځولو دا خو چېړۍ او ټیټاک او ګورګوره دغه څه نمونه دي بوټي، دا د سوځولو دپاره وال شي. او کوم چې نختر دي، دیار او سرپ او کاچل او دغه نمونه دي، دا د دغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کښې جوړېږي، او دروازه او کړکۍ دغه شیونه، او یا یې دسې پلان سیسکټ کوي.
حاجی جانولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده، نو ځکه یې سبزۍ او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې پوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې هم سته او که نه. نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دي په بهرنیو هیوادونو کښې، خو زیات پیسه چې زه معلومات لرم، یو پاکستان زمونږ ګاونډي ملک دی که نه، په دې مهاجرت کښې ډېر خلک دلته اوښتلي دي. نو یو څه خو راوښتلي، خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي. پاکستان کښې ډېر خلک ژوند کوي. جرمني کښې سابقه د کونړ خلک لږ ډېر وو، اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغه سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې شایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي:
منګه که دلته یوازې په خلکو باندې وغږیږو چې کوم فرهنګي خلک وي، لکه شمس الدین مجروح او همدغس سباودین مجروح، عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شو. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي، د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي، دوی کتابونه لیکلي دي او ضمن د خلکو بیدارۍ کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي:
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولای شو د عبدالرسول امین سرنه یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو، هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ له اسدآباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي.
منګه د زنو هغه نظامی شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو د میرزا عمر خان کونړی نوم واخلو چې هغې د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی او د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
شول پختانه پختانه ولی دی وی فارا وارا پختانه څنګه یو ځای شول پختانه 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 څنګه یو ځای شول پختانه پختانه